Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمې خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا به د شنبې پورس هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویاندې ټامی بروس په وینا راغلی دي چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم د مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځانمرګي برید کلاس ترلود چې دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. FAO د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو که چیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروري دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلی دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یوه وخت ترسره کیږي. یوه د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ دا لوبه په لندن کې ده، بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څرنګه په خپلو ښارونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوې نه چې اوبه راوسی، د دې لپاره یو ژوره څاه وکیندو او د وګو الته ولاړ شي هدا خپل مثلا 2 متر ژوره دی ژوره دی نه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاورې د افغان کډوال نه باسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک د لارې افغانستان ته اړول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د 8000 څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر ګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اړول شوي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 1 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقونو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کود پشت درختکا پد شدیم که تولاده کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شد و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزه اینا را کلش میگیرند.
پر اول پنده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی را دیو تاویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندی خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی و، هغه ویل چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو له ډلې ځینو کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې له سختو ستونزو سره مخ دي او پاکستاني پولیسو د ښځو او ماشومانو له زندان کولو وروسته هغوی ته ان خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1مه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم له لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کیے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارور گولا جلال آباد تجیے سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکتا کی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی و بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادے نہ نم پنجم اشپگم اور تقریبا سل نہ پارا سل نہ پارو نم جاتی دلتے له مین روډ نه کوس کړو راي وسودل ته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست تن میږي نه څه پښتنه پښتنه ولا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وای پاکستان لمړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا په بیر رحمانه ډول لدغه هیواد باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دی داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دي پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه سته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیف دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دې په اسلام آباد کې دفتر دی سیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو پکار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظور شوی وی د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی حداقل شور خو کړی، احتجاج خو کړی، پروتست خو کړی، هغه سي پروتستونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکې هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبرې کوو، دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبې پورې هم ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لویه غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خود د پوینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوړه دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویې ویل چې له ایران سره دې د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې یې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلي بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندۍ کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو. د جنوبي کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پرېښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلوی صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبي کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبي کوریا د سینګار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبي کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبي کوریا د سینګار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور تر څنګ بې ساری پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجرډو په خبرونه کې وړاندې ساسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه هم لرو خو په سر لای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې که عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولی شي، دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه به واورو.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلي کې کوی سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش چورکی او کوایی سی پا غطا کسا من دی نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلق کولای سی او دا دیر نمصرف واری او کم مصرف بندی دا کار کولای سی. کو دیدی سر پخواه که دیر مهم دا دا سی مونگا دا که نولی نیالگی و سنگ روزنه و کو سنگ پالنه و کو دوی تا سنگ دی کال پجریان که بیاو. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، خو فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبحه کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم تراوه، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله، دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بس دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپل سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمېږي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخص صاحب که د اوبو مسلې ته په شاورونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او د اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخوانۍ ادارې له مرستیال محمد ولی مدقق څخه مننه. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي که نه؟ جواب غواړم. مننه، خیر اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ اس خیریات اللہ پاک موسم ہیلا در سکون نامی سی در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی موږ تر لکی یاد بدلا او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل نه کوم مات نه بدلا را سره کړی نو موږ وږی تږی د شار خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
تان افغانستان کې د قربت حالت دغه حال دی ورورو. افغانستان کې پیسې په خدای که ستا دا رقم نیستېږي یوار پی په خدای که پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیله مندیم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به ویاست. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کېږي ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک و. نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. زموږ کوکنارې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام اوس ولې حرام سوه. نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دی دی لږ فیصله د ځان سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ راي لکه یې مرسته را سره وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمون کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بی دنده هم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې دپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې دپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روښانه علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به و البته چې زه نه تر لسو تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تېره و بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته نو زه بیا روښان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روښان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسول
په شین صاحب تاسو ویل چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلې دي انګلیسي ادبیات مو ویلې دي او علاقه مو همدغه ادبیاتو حقوقو سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډېر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغې کې مزډي زیات لایقه وم ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره هر څومره چې کوشش کوو هر اقل یعنی هغه سطح مو ډېره زیاته لوړه نه وه همغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي نه خدای مکړم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډېر زیات لوړې نمرې به وي ولې په ټوله کې زه متر نهم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ یې نورو مکاتبو ته ولېږلو هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نهمه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښان لیسګې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دي نو سالم رقابت د همصنفیانو سره په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روښان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه په دې معنا چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یولسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمیدو وه او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقهمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ستاسو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستئ اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دي. ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همجنان به زما استادان هم چې چون ځیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي زلزال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب زال ته. دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې، نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې د هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینی، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دوره ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول، په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډی کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی، دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بلخوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو. یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو، موږ ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنی نو منځنی اچیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه نه د ډیرو یوادونو څخه دا غوښ دکړو چې ډیر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغیر یو نوی تبدیل و چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کوو. نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
پچای صاحب د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زموږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده. په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي کاغذ زره ورونه دي که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یاد اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شی سره کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي کلمات فرق کوي تلفظ فرق کوي داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و تاسې نه هېرېږي خندلې مو د صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسو ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې موږ پښتو مضمون درلوده دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړې توګه ادبیات به چې دا د مختاړی دی او دا روستاړی دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې نو بیا به ټول صرف ما باندې خاندي ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته و چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو نو بیا به ویلې چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کی خاطر وا کنه مونږ باید ډیر خزده کړي په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل زانه قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پشهی یم یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خې ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کل ور باندې خو وکړي په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولای شي تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لارې یو هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي اول خیر په هر صورت موږ اگر چې زموږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه په کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم بلې پوهنتون او مکتب دلته کورسونه شته ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبور کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې انده لته ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي هغه د ژبې په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی هغه په ادبیاتو نه پويږي هغه په دې نه پويږي چې دا ژبې سره کم جوړه شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې څه روان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټي ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي مثلا عربي
په بخښنه سره په شي خی زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي ګرامر ورته ښایي ټو بی ور ورته ښایي یا ورته د ور په تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، عادي کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغې خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغې کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسې څه ده؟
دقیقا ګوره، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنی کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. د هغې پرته که تاسو که زموږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې، دا که خاصا انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي. چې دوی لکه ډېر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، هغه ورځ زه یو چېرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته وایي چې هاف ا ګوډ ون. ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته ډېر یو څوک ښولري، یو څه ښولري، یا یو څوک ولري ښولري، یا یو شی ښولري. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولري. دا ګوره، دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي، یا ته ورته په سلهاو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په که چیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی دپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زموږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي، که خبرې ونه شي کولای د اقل پوهېږي. نو دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کومې رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ پېنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو. هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې صاحب، تاسې مسافري هم کړې ده، او د هغې نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې، هند ته هم تللې یاستې، په دغې مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک وغواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، د هغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکړو. موږ چې څومره وغواړو، زما اولینۍ خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم. هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساؤتھ ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی، نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کړم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کړم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. موږ باید مختلفې دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس پسې دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو. تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړه. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چاته موږ خپل وړتیا ښیو، په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تا یو څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی شي کومه کریټیریا سره ته ورته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تالته ځو. هغوی دپاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپین سترګي اوسو، ډېر زیات سپین سترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي کې چې ډېر زیات پوهېږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګورې تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپلې وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي، په زرګونو ډالر ګټي. یا په نورو هیوادونو کې، ما پرون یو رپورټ لیده په چین کې چې دی په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناست دي د ټیک ټاک فعال کړی. د هغې لخوا مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي. سټریټ کې راځي، کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ ایښي دي، کمپیوټر او موبایل مخه کې ایښی دی، خپل هغه وړتیاوې خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره، هېڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي. ډېر وړوکی فرصت دار چا په لاس کې موبایل شته او وړتیا درته الله په مانوي شکل درکړي. دا وړتیا د خپل موبایل له لارې په نړۍ ته ورڅ هم بستا عید کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دا کړې. مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل دپاره او د هغوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل دپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټفارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
د ازادي میلمه
یار میں جدا شان